السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره 2 اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده، د وږي اسمبلۍ 15 د سپتمبر 15. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی‌متره پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 160 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې 3 پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د 2 غړو په حضور کې په یوه غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیرا اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړی وي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګوبن ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. پس از ماها سکوت، گروه کوچکی از زنان در 11 سپتامبر در غرب کابل به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراض از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به دلیل تحمیل محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان محکوم کند. همزمان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. در این حال دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت نیز در پیش است. رویدادی که زمینه ساز شکل گیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهمه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. خانم سایی، شما در جریان هستین که به تازگی طالبان دستور دادن که صدای زنان عورت است، اما به تازگی شاهد اعتراض خیابانی گروه کوچکی از زنان در غرب کابل بودیم که با آواز بلند علیه طالبان شعار سر دادند. این نشانگر چی است به نظر شما؟
بعد از 11 سپتامبر در کابل اعتراض خیابانی داشتند زنان مبارز افغانستان و دو پیام برای دو مخاطب داشتن اینا. یک، برای طالبان، شما را به رسمیت نمیشناسیم و شما مشروعیت مردمی و زنان افغانستان را ندارین. و پیام دیگه ای که به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان داشتن از وضعیت بحرانی و وحشتناک حقوق بشری و حقوق زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان در طول 3 سال گذشته، نفرت و انزجارشان را بیان کردن از طالبان و خواهان سرنگونی حکومت نامشروع طالبان در افغانستان شدند. قسمی که شما بیان کردین، طالبان چندی قبل پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کردند که در ادامه وضع محدودیت های قبلی طی فرمان حدود بیش از 70 فرمان اینا زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردند و امروز زن افغانستان در کشور خودش اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است از او محروم است، اجازه کار در ادارات دولتی نداره و مشکلات زیادی برای زنان شاغل، خصوصا زنانی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل و مادر چندین طفل قد و نیم قد است، در چنین شرایطی بیکار هستند و اجازه کار کردن ندارن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن و در افغانستان کسانی حتی مجبور شدن که به دلیل فقر اقتصادی شدید اطفالشان را بفروشن.
تشکر از این خانم سایی، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، اما اگر اجازه بدین سر بزنیم به ایران. هانا جان، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی هستیم. پیشاپیش گزارش های منتشر شده از بازداشت برخی در مناطق کردنشین ایران. یک کمه به مخاطبان ما از این اگر بگویی، بعد میپردازیم به موضوعات مهم مربوط دیگه.
درسته، دومین سالگرد جان باختن مهسا یا با اسم کردیش ژینا امینی، و ما در این دومین سالگرد شاهد بازداشت ها هستیم. فقط کوتاه اگر خاطرتون باشه، مهسا امینی مسافری بود با خانوادش به تهران که بازداشت میشه توسط گشت ارشاد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. هنوز هم ابعاد آنچه که بر مهسا امینی گذشت مشخص نیست. دلیل اینکه او به کما رفت، چه اتفاقی برای او در زمان بازداشت افتاده بود، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و نتایج تحقیقات، اگر تحقیقاتی شده، هیچگاه درست اعلام نشد. اون چه که ما در دومین سالگرد شاهدش هستیم، درسته، ما شاهد بازداشت هایی بودیم با یکی از این افرادی که در تهران بازداشت شده بود، از فعالان سیاسی که رادیو فردا گفتگو می کرد، به ما می گفت که به هر حال صحبت هایی بود برای این محدود کردن و محدود نگه داشتن مراسم سالگرد، اگر مراسمی بخواد باشه. می گفت ما رو به هر حال بهمون هشدارهایی دادند، اما این گونه نبوده که مثلا چیزی رو بخوان امضا بکنند و تعهد کتبی بگیرن در این زمینه. پدر مهسا امینی با رادیو فردا گفتگو کرد درباره سالگرد و گفت که مثل پارسال، مثل هر خانواده‌ای چه در ایران چه در افغانستان، علاقمند به برگزاری مراسم هستند، منتها مثل پارسال نگرانند که جلوگیری بشه از برگزاری این مراسم در کردستان به دلیل اینکه میدونند جمعیتی میتونه روانه کردستان بشه برای همراهی با این خانواده و اون میتونه تبدیل به یک اتفاق بزرگتر اعتراضی بشه.
این وضعیت بخش از صحبت‌های پدر مهسا امینی را ببینیم و زود برمیگردیم.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیزی از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
خب بیشتر صحبت میکنیم در مورد شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی در ایران و اینکه چه تاثیر گذاشته بر وضعیت حقوق بشری زنان در ایران در این دو سال پس از مرگ مهسا. خب خانم سایی، شما پیشتر از تغییر یادآوری کردیم، میدانین که در بیش از 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت وضعیت زنان واقعا در افغانستان تغییر کرده و همونطور که بیشتر شما گفتین ما شاهد تحمیل محدودیت های دست و پا گیر بوده ایم بر حقوق فردی و آزادی های زنان در افغانستان، از کار گرفته تا آموزش و اینها. شما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه، حتما با زنان، با دختران در داخل افغانستان به صورت منظم در تماس هستین. وقتی با اونا صحبت میکنین، از چی چیزهای قصه میکنن به شما؟ شاید جالب باشه برای ما مخاطبان ما.
بله، من روزانه تماس های مختلفی از نقاط مختلف افغانستان از اکثر ولایت دریافت میکنم. خانم تماس میگیرن، صحبت میکنن از مشکلات روزانه ایشان، ای که فعلا با یک سردرگمی مواجه هستند و بسیاری از زنان و دختران افغانستان از یک از جامعه حذف شدن و اجازه تحصیل و کار کردن، حتی اجازه انتخاب پوششان ندارن، حتی اجازه سفر بدون محرم از ولایت به ولایت دیگری ندارن و همچنان مشکلاتی که روزانه امر به معروف طالبان در خیابان‌های کابل و یا دیگر ولایات برشان ایجاد میکنه، در بیرون در هنگام سودا گرفتن در هر جایی میگه بارها توقیف شدیم، پرسپال میکنه کجا میره، نمیره، چرا مردم رایتان نیست. و اتفاقا یک خانومی از ولایت کابل بامیان یک سفر داشت، میگفت در یک نقطه از مسیر راه مرا امر به معروف استاد کردن و بر ما اجازه ندادن که من که یک از فامیل من فوت شده بود و من تنها بودم و شوهرش 5 سال پیش که نظامی بود از دست داده و با فعلا با چندان طفلش تنها در کابل زندگی میکنن، گفتن امر به معروف بر اجازه ندادن و من از موتر من پایین کردن و من مجبور شدم با بسیار مشکلات خود دوباره برگردانم به کابل و صدها مشکلات دیگه ای که زنان و دختران افغانستان امروز مواجه هستن. هیچ گونه آینده روشن برای زنان وجود نداره و متاسفانه خودکشی ها زیاد شده در نقاط مختلف افغانستان. جوانا و نوجوانا خودکشی میکنن و یک تعدادی هم مجبور به ازدواج های اجباری میشن. متاسفانه شکایت دارن از خشونت و آزار و اذیت سربازان طالبان که یک تعدادی را مجبور میسازن به ازدواج های اجباری اگر ازدواج کردن خوب اگر نکردن میگن حتی به زور میبرن و در مواردی حتی تجاوز صورت گرفته و واقعا وضعیت نگران کننده هست و از طرفی هم از فقر اقتصادی شدید دامنگیر عموم مردم شده.
ما هم که با مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان صحبت میکنیم واقعا شاکی هستن. سلامت باشین، بیشتر صحبت میکنیم. خب بیشتر شما از تغییر یادآوری کردین، واقعا کلمه کلیدی هست که ما در سالهای 2019، 2020 و 2021 بیشتر این کلمه را میشنیدیم در مورد طالبان. طالبان خودشان میگفتن که تغییر کردن و همچنان برخی از بازیگران غربی و غیر غربی میگفتن که طالبان این بار تغییر کردن نسبت به دهه 90 میلادی و حکومت اولیشان. اما به تازگی من با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در ژنو گفتگو کردم و ازش پرسیدم که طالبان واقعا چقدر تغییر کردن.
فکر میکنم دیروز در شورای حقوق بشر از بسیاری از کشورها شنیدم که به این نتیجه رسیدند که طالبان تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 و حتی 2021 بسیاری به دلیل برخی از تعهدات طالبان به آنها فرصت دادند، اما اکنون از این بابت ناامید شدند. طالبان به جای حرکت به سوی رعایت معیارهای حقوق بشری، به نظر میرسد مسیر دهه 1990 را مجددا در پیش گرفتند. درخواست ما از آنها این است که این مسیر را تغییر دهند و تصمیمات خود را بازنگری کنند. امیدها برای تغییر طالبان از بین رفته است، نه تنها برای افغانها بلکه برای جامعه بین المللی هم.
خب هانا جان، پیشتر ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی در ایران صحبت کردیم. بدون شک با موج از اعتراض سرکوب یعنی روبرو بودیم در افغانستان و در ایران در سالهای سال. خب حالی که در دو سالگی مرگ مهسا امینی هستیم، چقدر این جنبش اعتراضی در بهبود وضعیت زندگی زنان در ایران مؤثر بوده؟ کمی در این مورد اگر با ما بگویی.
من اول باید بگم که منی که اینجا دارم صحبت میکنم از صدها کیلومتر دورتر این وضعیت و این روند رو دارم مشاهده میکنم. در نتیجه شاید همچنان فاصله‌ای بین نتیجه گیری من درباره اون چیزی که من از بیرون میبینم با اون چیزی که واقعا در میدان در کوچه و خیابان‌های ایران اتفاق میفته فاصله داشته باشه. اما اتفاقا در همین هفته‌های منتهی به دومین سالگرد، وقتی که برای برنامه‌ای سعی می‌کردم با افرادی در ایران با همه سختی‌ها و مشکلات امنیتی که وجود داره برای این موضوع صحبت بکنم، متوجه این شدم که به هر حال با همه اون سرکوبی که بهش اشاره کردید، به هر حال بیش از 500 نفر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران کشته شدند، هزاران نفر به زندان رفتند، افرادی اعدام شدند در ارتباط با این اعتراضات. اما دو سال بعد اون چیزی که به نظر من بنابر اون چیزی که با آدم‌ها وقتی صحبت می‌کنم در داخل ایران می‌بینم اتفاق افتاده این هست که زن زندگی آزادی و این شعاری که از کردی وام گرفته شد و در فارسی استفاده شد به نوعی بخشی از زندگی گروهی از شهروندان ایرانی شده. نمیتونیم بگیم همه شهروندان ایرانی، اما گروهی از زنان هستند که علارغم سرکوب، علارغم آگاهی به خطراتی که ممکنه براشون داشته باشه، از جمله با حجاب اجباری دیگر راه نمیان. یعنی میگه من رو بکش ولی من دیگه اینو سرم نمیکنم. من به این معتقد نیستم. شما شهروندان عادی رو دارید که در این زمینه قدم برداشتن، شما افرادی رو دارید مثل خانم صدیقه بسمقی، اسلام شناس، معتقد به حجاب، مسلمان، که میگه من در همراهی با این موضوع دیگه این حجاب رو سرم نمی کنم. خانم بسمقی مدتی هم در زندان بودن در سال گذشته به همین دلیل، به خاطر اینکه ایشون معتقده که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این داستان رو، و شهروندان عادی بسیاری همراه با این نگاه. شهروندانی که بخششون از نسل جدید زنان ایرانی هستند، اون چیزی که به اسم نسل زد شناخته میشه، و گروهی هم نه بزرگتر هستند، هم سن من هستند، بزرگتر، نسل مادران ماها و مادر بزرگهای ماها هستند.
شاید این جالب باشه که خب شاید در غرب گاهگاه ما این صداها و برداشتهایی را میشنویم که خب این مردمی که در افغانستان و ایران و به قول برخی جهان سوم زندگی میکنن، همین روش زندگیشان است و همین روش فرهنگشان است و همین اجتماعشان است و
این رو زیاد من و شما به عنوان روزنامه‌نگار و خبرنگار اتفاقا این نگاه رو در فضای رسانه غربی در طول دهه ها دیدیم. من برای خودم خیلی هم جالب و هم تلخ بود که وقتی که رسانه ها خبری درباره ایران در طول 40 سال گذشته کار میکردند، عکس خبر، حالا چه مربوط به زنان بود، چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، رئیس جمهور بود، هر چیزی که راجع به ایران بود، یک عکسی بود که یک زنی با چادر سیاه در حال رد شدن بود و یک چهره از آقای خمینی یا خامنه‌ای پشت سر بود یا یک بمب اتمی چیزی. امروز حالا به نظر میاد که این رسانه‌های غربی به نوعی فهمیدند که نه، آمال و آرزوها و اهداف این زنان چیز دیگری است. اینها الزاماً معتقد به اون نیستند و همه زنها هم اون شکلی نیستند. ممکنه از نگاه برخی از فعالان حقوق زنان، از نگاه گروهی از فمینیستا، این رو هم به نوعی تبدیل به شی شدن تصور بکنند که حالا زنی که روسری سرش نیست میاد و تبدیل به عکس مطلب یک موضوعی راجع به ایران میشه. درسته، اما این که مشخص بشه که این زنان به هر حال خودشون فاعل هستن، خودشون دارن تلاش میکنن برای صدای خودشون رو رسوندن، مثل همون گروه کوچکی از زنان که در افغانستان، در کابل، در غرب کابل ممکنه خیلی کوچک باشه، ولی این زنان همچنان میخوان صداشون شنیده بشه و برای همینه که میان خطر میکنن، به کوچه کابل میان یا در خیابانهای شهرهای ایران روسری سر نمیگذارند یا به اشکال مختلف مبارزشون رو ادامه میدن.
نقل قول جالب است که چیزهای کوچک است که تأثیرات بزرگ به همراه داره. در این مورد صحبت میکنیم، بیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی که ما شما چندین بار صحبت کردیم، ما شنیدیم که در ایران و دیدیم که مردان هم بیشتر همکار و همصدا و حامی زنان بودن. خانم سایی، در افغانستان میخوایم شما از تجربتان به ما بگوین، از مشاهداتتان، که در چه حد مردان در کنار زنان ایستادن. برخی ها این نقد را پیش میکشن که می حمایت مردان کمرنگ بوده در افغانستان. برداشت شما چیست؟
تجربه‌ای که ما داریم و مشاهداتی که ما داریم، و من 2 سال در اونجا زندگی کردم و من هم از کسایی بودم که مثلا اعتراض میکردم، اعتراض خیابانی، درست است حضور مردان در کنار زنان در اعتراض خیابانی خیلی کمرنگ بود. در اوایل تعدادی می آمدن، تعدادی بسیاری دستگیر شدن و در زندان هم شکنجه های وحشتناکی را واقعا تجربه کردن. در این اواخر واقعا کمرنگ شده، در حتی اعتراض خود خانما و بدلیل سرکوب های شدیدی که در افغانستان وجود داشت و وجود داره، اعتراضات به مدت اصلا وجود نداشت. و
تشکر از این. خب میشه که این رو هم مطرح بکنیم، شما خودتان گفتین که از جمله فعالان معترض بودین وقتی در افغانستان بودین. خب یکی در گفتار هست برآمدن به خیابان ها و سرک ها، یکی در عمل، که فکر میکنم این دوتا با هم دیگه فرق داره، شاید زیاد ساده هم نیست که کسی برای به خیابان ها و سرک ها که شما این کار کردین و تجربه را دارین. من میخوام این را بدانم که در کشورهای مثل افغانستان و ایران وقتی شما اعتراض میکنین، این باید بهای بپردازین. خب چی خطرات وجود داره برای فعالان زن در افغانستان؟ مثلا شما از خود اگر بخواین یک چیزایی به ما بگوین.
هر بار اعتراض خیابانی و به خیابان رفتن، در ما در مقابل یک گروهی قرار داریم که اونا هیچ باور و احترامی به حقوق بشر ندارن و منطقشان میل تفنگشان است، و آنچرا که ما مشاهده کردیم، بارها اعتراض ما را شدیدن سرکوب کردن، فایرهای هوایی کردن، گاز اشکاور ریختن، اسپری مرچ ریختن به سر و صورت زنان و دستگیر کردن، در زندان ها هم شکنجه‌های وحشتناکی را اعمال کردن. زنی یا مثلا مردی که اعتراض میکنه، او با تمام جان و دل حتی مرگ خود میپذیره. من اگر از تجربه خودم بگویم، من دو تا طفل دارم، یک پسر و یک دختر دارم. من شوهر من دقیقا 4 سال پیش مجلس دادم. شوهر من نظامی بود و طالبان کشتنش، و هزاران زنی بیوی دیگه در افغانستان زندگی میکنه که با همه جنگی که طالب بر مردم افغانستان تحمیل کرده بود، هزاران زنی بیوه و طفل یتیم تقدیم جامعه افغانستان کردن. من که اصلا شوهرم وجود نداشت و باید برای اطفالم هم پدر باشم هم مادر باشم و باید مواظب از اینا می بودم، ولی من پذیرفته بودم از اینکه ما مرگ تدریجی را تجربه بکنیم و بپذیریم که ما آهسته آهسته به مرور زمان بخواهیم طالبان ما را بکشن، میریم در خیابان اعتراض میکنیم و حق ما را میخواهیم، حق آزادی ما را میخواهیم.
آقای بنت در گفتگو با ما گفت آنها جان که یکی از بحث‌های مهم در ژنو است که چطور میشه حاکمان جدید در افغانستان را در قبال اعمالشان پاسخگو کرد و به حسابدهی واداشت. خب در ایران هم ما شاهدین هستیم که مثلا جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های جهان قرار داشته، فشارهای دیپلماتیک مثلا وجود داشته و اینها. چقدر تاثیرگذار بوده این تلاش‌های جامعه جهانی یا غرب در بهبود وضعیت زنان در ایران؟
به هر حال اگر شما فعال مدنی در یک کشوری مثل ایران یا افغانستان هستید، یا حتی شهروند عادی هستید که برای آزادی‌های اولیه خودتون، آزادی‌های بنیادین خودتون تلاش می‌کنید، به تبع همراهی جامعه جهانی چیزیست که طلب میکنید. دوست دارید که هم فعالیت شما دیده بشه و هم همراهی ببینید، نه اینکه از این طرف همراهی ببینید و از طرف دیگر اقداماتی انجام بشه که برخلاف اون چیزیست که همراهی نشون میده. در مورد ایران، بعد از اتفاقات 2 سال گذشته، شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی، به هر حال ما یک موج همراهی خیلی قوی و به نوعی حتی بزرگتر از انتظار رو شاهد بودیم، از وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا، کشورهای مختلف، در پارلمان اروپا، به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های مردم ایران. اما به نظر میاد که کم کم این نگاه هم قوت میگیره که ما برای حمایت گرفتن از بیرون از ایران باید به این فکر باشیم که کشورهای خارجی در نهایت نفع یا منافع ملی و اولویت‌های ملی خود رو اول در نظر می‌گیرند برای حمایت از یک جنبش در یک کشور دیگه، و این خیلی مسئله مهمی است به خاطر اینکه بعداً نارضایتی ایجاد نکنه. ما فکر این رو نکنیم به عنوان یک فعال مدنی در کشورمون که اگر یک کشوری امروز با ما همراهی کرد، فردا هم همونقدر همراه میمونه. برای همین به نظر میاد اون چیزی که ما در این مورد ایران مثلا شاهدش هستیم، رسیدن به این آگاهی هست که ما باید خود رو قوی بکنیم و در این حال امیدوار باشیم که کسی صدای ما باشه. اگر یک فستیوال بین المللی فیلم هست، اگر یک فستیوال موسیقی هست، اگر سیاستمداران هستند، اونها هم سعی کنند صدای ما رو منعکس بکنن. اما اینکه کار اصلی رو جای دیگری کسی انجام بده، نه، این گونه نیست.
آرا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی و رقیه سائی فعال حقوق زن. بسیار زیاد تشکر از این که در این برنامه اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ستاسو ل پیغامونو.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړشي ودی. یو ه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي. او بل ه په بازارونو هورګي توکو قیمتونه لړشي ودی. غریب خلک اخستل وس نه لري. غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. والسلام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کومي سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکو د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15-16 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینري دي، ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار ووسی. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګری ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي وما ورځ کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنۍ عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړي ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال. یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولې سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نشته د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته د عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هېوادونو کې دوی میشت دي.
په هېواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 6000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړي دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي الطف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته شوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړیږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شی راغلی، ویلي که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده، دغه پروژه ډیر ښکاله وشو چې څو ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول وري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی، نو دا غلطه د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شي لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کول لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي، او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده، او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لاستازولۍ او د بندیدو غوښتنه شوي. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف، او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستون سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره لدی چې طالبانو بیا بیا ویلی وو د مدرسې او خونځي ترمنځ په فاصله کمی کې خو تازه عددی ډلې د پوهنې وزارت ویلی یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوه دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وای دم غړې ټول هواد کې یو 2015 مدرسې فعال دي چې 3 میلیونه شپک سبا او وات یا زره طالبان پکې زده کړې کوي. خوشپاړه زره نورې مدرسې به هم زر جوړې کی. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي وو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی خوایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په $6 میلیونه د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس په تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي، اوس په تاسو حکومت کې داسې ملایان وروځي، داسې طالبان وروځي چې هغه بانک وشي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته وویل. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 3000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 3000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځي ول نصاب نه د ژوند پوهن یو نور مزامین هم وستل دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځي او یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقې پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخ ته یو بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي پکار سي له 20000 مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړ کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نوماند و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بل په نغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د استلو موضوع کې د بایدن او کمالا هیرس نغړې او ناسنجول شوی و اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکرين برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو استلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت 15000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د اداري منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټي مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړه خپل راپور داسې مال خبر کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړه 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په ظلمي خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان اختیار کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر طالبانو سره پریکړه کړې دي. د راپور کې د بایدن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ بریدونه هم یاد او پکې ویل شوی چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیره اونۍ د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غاړې خپل په اصطلاح د همکارانو اشخاص ته یا خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده، دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نسته، اما دا غیر علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپل ټول ځواکونه راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوهې د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي نو هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوی و، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه وار د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاورې کې پیل شوی و. خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاد وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته. خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و خودله چې د پروژې ارزه کوونکي ترکمنستان او تسهیلونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق په افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکې یو دا دواړه هیوادونه ک لیادې پروژې ووزی او نلیک انتر سپین بولدا ک هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونونکو په باور خو به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وي.
دوی پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سي دي د اخستون کې دي اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلې سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرې فکر وکړ تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوری دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی کڅه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړه خو ټینګار کړه چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو خوځې پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازینۍ مسله د افغانستان د چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چاري مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغي خاورې تیر شي یعنی مونږ د دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
ډیر شکاله یا 15 شکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانوني شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غره شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونه کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنداپور شرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توندنی وکول وجه نیول شوی او یا نه درکتی. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمې نه پاکستانی فوجیان وو ځکه د دوی په باور دغه ته په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیات کړی شوي دي.
د چوکانه ګران دي چوکا ولبران دي ټول مظلومه طبقه ده او مکتان دي دا افسرانه پاره یو مخایي او کدغه احتجاج چې پولیس په ایدا ته بدلاو سره لا برخاص لا بلج په وصله ده لا بلج په وصله ده مې دې بیا موږ هو ګوري ٹھیک سره
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ایدا ایس ایدا ارمیدا هر څه ده هر څه ده هر څه
د غراز د منځور پښتون لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوه چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابی د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډاو قومي جرګه کې لګډون منع کړی او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونه منځور پښتون ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونه ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبر کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسون راپارولیو. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدې خو لغه ته خوړل دا کده حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د د په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارول او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه. بېرته لندن ته هغه ځای ته چې د طبیعت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته ور یاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلي هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چنده قوي او چټک زی ټاک لاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 55 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1/20 ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا AI باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصوي یو کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغه باندې د دسیسې لمخه غیر قانوني کارونه کړی دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه یې پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي. او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاوم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په اتکاله ګډ ژوند روستي په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې خار یا شایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.